فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام کې مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو ولمورز د سات اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرتګ ټولو یو سلو پنځمه کلیزه وه. دا تیر جمهوریت پر مهال افغانانو د ورځ په ولسی او حکومتي کچه په شاندارو مراسمو لمانځله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ورځ د محدودیتونو له کبله ډیره کمه یا هیڅ نه لمانځل کیږي. خو د ورځ ولې باید ولمانځل شي؟ افغانانو ته د دې ورځې لمانځل او د تیرو ارزښتونو یادونه په ځانګړې توګه ځوانانو ته څومره ضرور ده؟ د افغانستان د سیاسي ازادۍ ګټونکی غازی امان الله خان څومره پیژني؟ د غازی امان الله خان اصلاحات په افغانستان کې څه و؟ ولې دغه اصلاحات رامنځته شو؟ ولې د غازی امان الله خان پر وړاندې ولسی پاڅون رامنځته شو، حکومت یې ړنګ شو؟ او همدارنګه د غازی امان الله خان د حکومت او د هغې د میرمنې ملکه ثریا پر هغو پرمختګونو او اصلاحاتو به هم خبرې اترې ولرو چې د ښځو په برخه کې په خپل وخت کې رامنځته کړي دي، او دا چې هغه پرمختګونه او اصلاحات چې د غازی امان الله خان په وخت کې رامنځته شوي وو په دغه 150 کلونو کې څومره ساتل شوي دي، او همدارنګه په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ورته څومره پام شوی دی. په دې مسایلو به تم شو خبرې اترې بولو. اوریدونکو الله تاسو هم په پروګرام کې نظر اخلو، لن تاسو تم کیږو، ساسې پیغامونه به راوخلو پر فیسبوک چې کوم کارونکو تبصیرې لیکلي هغه به هم راوخلو، مېلمانه هم راسره شته. په خبرونه کې راسره د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ، د پوهنتون استاد جاوید مومن او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر دی. اتمر صاحب، له تاسو سره به پیل کړو. څه باندې سل کاله کېږي چې افغانستان سیاسي ازادي اخیستې ده او افغانان هر کال دا ورځ لمانځي، که تاسو ته وایست چې یو ملت او په ځانګړې توګه د هغې ملت ځوان نسل ته د دغه ډول ورځو لمانځل په ځانګړې توګه افغانانو ته څومره ضرور ده؟
مننه تاسو ته، سلامونه ستاسو درنو میلمنو ته، پتنګ خورته او جناب مومن صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د هر هیواد هغه ارزښتونه او بیا هم ملي ارزښتونه دا دي چې دوی د خپل هیواد سیاسي تاریخ باندې پوه شي، خپل استقلال باندې پوه شي، د هغه کسانو یا د هغه الګوګانو چې هغوی د دې هیواد په ازادي کې او همدغسې په ترقي کې او په نورو تحولاتو کې لاسته راوړنې ولري، هغوی ته باید یاد کړل شي، هغوی ته باید درناوی وشي، او د هغوی کارنامې دې باید زمونږ په تاریخ کې ثبت شي. نه یوازې دا چې ثبت شي، بلکې زمونږ ځوان نسل، زمونږ راتلونکي نسل، ټول هیوادوال باید دغه کارنامې واوري او د هغه پر بنسټ باندې خپل ژوند، خپل سیاست او خپل ارتباطات د نړۍ سره برابر کړي. نو لکه چې څنګه تاسو ویلې، زه غواړم ډېر لنډ یو اشاره وکړم زمونږ د افغانستان دغه تاریخ ته. که تاسو د اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان دوره وګورئ، امیر عبدالرحمن خان د یو سلسله بحرانونو نه راوتلی یو د یو هیواد پاچا و، او د هغه پر وړاندې ډېرې ستونزې وې، ملوک توایفي و په افغانستان کې. خلاصه دا چې تر ننه پورې عبدالرحمن خان د یو دیکتاتور او یو ظالم پاچا په نوم یادیږي، لیکن د همغه وخت ضرورت همغسې یو شی و، ځکه چې دغه ملوک توایفي د هزاره و ملیت لخوانه، د ازبک ملیت لخوانه او د تاجک و حتی د پښتنو د خوانه دغه ملوک توایفي روانه وه. امیر عبدالرحمن خان ټول افغانستان یو موټی که، دغه نورستان چې په هغه وخت کې کافرستان نومېده یې مسلمان ته، او دغه ارباب رایتی او یا دا ملوک توافی پا افغانستان که ختم کو. نو دا مجبور رو چه پا مغه وقت که زده اغسی او تاریخ جلولو بخاطر اغسی او دکتاتور نظام رو لری. دا اغینا روز تا بیا امیر عبدالله خان رو چه دیده شل کلان تاریخ دیم تو یوازه پا امرانی برخو که مشهور رو او زین امرانی کارونه اکره. لیکن پا سیاسی دا اگر که دی نوخت ندرده جمال الله خان دوره دیو تجدد دوره و دیو نهزت دوره و دیو ترقی دوره و چه به هر ساحه که دغه ترقی را منسته شو. جمال الله خان دی افغانستان دی نهزت سرلخکر یا مشرو او تردینه نپوره هم من چه به دغه مختلف و کراون باندیخته یو دغه نوزاد د نبریالی کېدو له امله دی. که امامي نوزاد بریالي شوی وی نن به افغانستان د ترکیې سره د جاپان سره د نورو د سیمې هیوادونو سره سیال وی چې متاسفانه دغه د مذهبي افراطیت له سببه چې د امان الله خان په وخت کې دا د انګریزانو د خوانه وپارول شو او تر دغه ننه پورې د مختلفو استخباراتي کړیو په وسیله هغه باثباته یو نظام چې افغانستان او د افغانستان ولس د هغه غوښتونکي دي هغه تر اوسه پورې مؤثر شوی نه دی.
مننه کور ودان اتمر صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم او د امان الله خان د اصلاحاتو په اړه باندې حتما له تاسو به وړاندې په خبرونه کې وپوښتو. مخکې له دې نه چې اغلی پتنګ ته ورشم، مومن صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست ښاغلی اتمر، یادونه وکړه چې دا مهمه ده ټولنې داسې ورځې ولمانځي او ځوان نسل د دغې ارزښتونو نه خبر شي چې خپلواکي په څه معنی یا بیرغ یا دې ته ورته نور ارزښتونه چې یو ټولنې یو ملت لري هغې نه باید ځوان نسل خبر شي. موږ په افغانستان کې تل یوه خبره کوو چې په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی او د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په هغه شاندارو مراسمو چې پخوا لمانځل کېدله نه لمانځل کېږي. تاسو هلته یاستې، وضعیت له نږدې څاري، څنګه د دغه ځوان نسل علاقه دغه ارزښتونو سره او د دغه ارزښتونو له منځل په کې څومره جوش کې دي؟ دغه ځوانان څومره هوس لري چې داسې ورځې ولمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی سیال تاسو ته او ډېر قدرمنو میلمنو ته او ستاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرته له شکه چې هره ټولنه هر هیواد ځان ته ملي ارزښتونه لري او داسې ویاړلې ورځې لري. افغانستان هم یو لاغه جملې هیوادو څخه ده چې داسې ویاړلې ورځې لري. او خو د دې تر څنګ افغانستان داسې یو هیواد هم دی چې بدبختانه وروسته له دې چې ویاړ مو ګټلی دی، خپلواکي مو ګټلې ده، بیا د دې خپلواکي د ساتلو ظرفیت من کښتون نه درلوده چې دا خپلواکي څنګه وساتو او بالاخره له دې څنګه استفاده وکړو. په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ، موږ افغانانو خپلواکي ګټلې ده، یو خدای ده چې ازادي ده، هر انسان فطرتاً طبیعي آزاد ده او ازادي باید ولري. یو دا ده چې ته خپلواکه کېږي، کله چې خپلواکه سوې باید ازادي هم ولري په یو ټولنه کې. یعنې په دې معنا یو هیواد چې کله خپلواکي ترلاسه کوي نو د هغه وګړي باید آزادانه د خپل فکر څخه کار واخیستل شي، هغه د بیان ازادي ولري، فکري ازادي ولري، حتی عقیدتي ازادي ولري، مذهبي ازادي ولري، هر ډول ازادي باید په ټولنه کې ولري. نور هیوادونو کې ګوري ازادي خپلواکي ورکول شوې ده، یعنی هغوی خپلواکي نه ده ګټلې ده بلکې ورکول شوې. خو تاسو وګورئ هغوی نن سپوږمکۍ ته خېژي، هغوی تاسو وګورئ په علمي ډګر کې څومره پرمختګونه یې کړي دي په هره برخه کې، نه یوازې په علمي بلکې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، په هره برخه کې پرمختګونه شوي دي. ځوانان وګورئ ډېر په علمي قدرونه دي اوس فعلاً د ظرفیت له اړخه. ولې متاسفانه د افغانستان چې خپلواکي ګټلې ده وروسته له خپلواکۍ نه تاسو وګورئ موږ اوس چیرته یاستو، هغه کوم سټیج کې یو د نړۍ. نو زما خبره دا ده چې په افغانستان کې هم چې خپلواکي ګټل شوې ده وروسته له خپلواکۍ ډېر کوشش شوی د دې چې هغه خپلواکي وساتل شي او پرمختګ وکړي. امان الله خان یو له هغه جملې څخه و چې خپلواکي د خپل د ولس پر مټ، د علماو پر مټ، د ځوانانو پر مټ، په د علمي او روشن فکره کدرونو پر مټ خپلواکي وګټله او خپلواکي اعلان کړله. ښه کارونه دا ول چې امان الله خان زر تر زره تاسو ولید چې یو اساسي قانون جوړ کړي، یعنی لویه جرګه یې راوغوښتله او بل اخره اساسي قانون جوړ کړي، ځکه اساسي قانون تر ټولو مهم وو او په هغه وخت ډیر کم هیوادونه وو چې هیوادونه ول چې اساسي قانون درلوده. د دې تر څنګ په علمي برخه کې امان الله خان ډیر زیات زیار ویسته، کوشش وکړي چې علمي برخه کې موږ پرمختګونه ولرو په افغانستان کې تر څو د خپلواکۍ وګټو او د خپلواکۍ نه موږ سمه ګټه پورته کړو ټولنې ته پرمختګ ورکړو، ځکه دغه شعار هم دا وو چې خپلواکۍ په علم او په قلم ساتل کیږي، په ظرفیت باندې او په علمي ظرفیت ساتل کیږي. نو یو تعداد روشن فکر اول چې هغه مولا خان سره ول او وزیران تاسو ملک محمود طرزي او همداسې نور کسانو چې ورسره ول، یعنی د سره له پخوا همکاري درلودله په دې برخه کې. خو متاسفانه موږ تاسو په سیاسي علوم کې یو مضمون لرو په نامه د سیاسي ټولنپوهنه، په هغه سیاسي ټولنپوهنه کې موږ تر ډیر بریده پورې د ټولنې نبض، د ټولنې د وګړو نبض پیژندل دي. افغانستان یو سنتي او مذهبي ټولنه ده، نو باید کله چې اصلاحات راځي، کله چې پرمختګونه راځي، د افغانستان ټولنه باید دقیق مطالعه شي چې د افغانستان ټولنه څومره ظرفیت لري، افغانان څومره ظرفیت لري، آیا هغه اصلاحات چې موږ راولو په افغانستان کې دا ظرفیت او جذب لري دا ټولنه هو وګړي او کني لري. دلته تر ډیر بریده پورې چې امان الله خان د پرمختګونو مخه ونیول شوله، یو علت هم دا و چې متاسفانه له ټولنې او د خلکو څخه په دقیقه توګه په سمه توګه مطالعه شوی نه و دا ټولنه او نه خلک،
ځکه هغه اصلاحات خبره قطع کوم. فکر کوي هغه وخت چې خلکو کوم فکر درلود یا اساسي د خبره چې ټولنه په سمه توګه باندې نه و مطالعه شوې او کوم اصلاحات چې راتلل د خلکو د غوښتنو مطابق نه و، اوس څنګه اوس هم ځوانان یا په ټوله کې دغه کوم ملت چې په افغانستان کوم افغانان چې په افغانستان کې دي، دوی لکه پوخا په څیر باندې فکر لري که اوس ورته وکتل شي، او دغه اوسني ځوانان څنګه دي، دوی په کوم فکر دي؟
یو خو ځوانان دي یو بد وختونه د دولتونو او دغه سیاسي ساختارونو جوړښتونه دي. زمونږ تاسو که سیاسي جوړښت تراسو د امان الله خان را په دې خاطر نه نه پوري د تجدد او سنت ترمنځ جنگ دی. تجدد ګرایان او سنت ګرایان تر اوسه پوري جنگ ده دوه ترمنځ، یو سو پر یو پرمختګ غواړي بل غواړي شاتګ غواړي. متاسفانه دا شایسته یو او بل سل کال او تل فصل کال وروسته هم مونږ تجربه وانه خسته، مونږ له دې تاریخ نه درس وانه خسته، د افغانستان له دې تاریخ نه چې څومره ناخواله مو تیر کړی درس مو وانه خسته. اوس هم تاسو وګورئ مونږ په علمي برخه کې که مونږ وګورو، په سیاسي برخه کې وګورو، په اقتصادي برخه کې که مونږ وګورو، حتی په ټولنیز برخه کې که موږ وګورو، ډیر زیات شاته پاتې یاست. یو به ځوانانو تاسو خبره وکړه، دی کې شک نشته چې اوس ټولنې یو څه توپیر تغییر کړی او ځوانانو هم یو څه علمي برخه کې ډیر کار شوی دی. په افغانستان کې موږ باید یو کار وکړو چې دغه ازادي خپلواکي چې لمانځو، متاسفانه په هغه ډول چې ما مخکې یادونه وکړه، یو خپلواکي د بل ازادي ده، هغه ډول آزاد نه یاستو چې موږ وشو کړی د خپل ازادي څخه کار واخلو او خپلواکي ول مانځو. یعنی ځینې ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې منل شوی ارزښتونه دي، هغه باندې وګړي دي او ټولنې ځوانان په هغه باندې خوشاله کیږي تر څو د خپل ازادي څخه کار واخلي، هغه خپلواکي ول مانځي. دا شی متاسفانه اوس هم نشته ده، او په سمه توګه چې موږ په هغه ډول چې موږ خپل ازادي ول مانځو، خپلواکي ول مانځو، په آزادانه توګه موږ نشو کولای، یعنی خپل آزاد فکر څخه کار نشو اخیستی، هغه آزادی چې موږ ته راکړل شوې ده چې موږ خپلواکي په سمه توګه ولمنځو، هغه نشته. د اوس یوازینی کار چې په افغانستان کې دغه سل کلونو په لړ کې موږ ګورو، یوازینی شاهي نظام چې هغه د ظاهر شاه و چې دغه توازن ساتلی و، اتحاد و اتفاق ساتلی و، هغه نه وروسته د داود خان نه وروسته تر ننه پورې مون اتحاد اتفاق نه ده ساتلی. ګوره په یو بیرغ باندې کولای شو مونږ ډیر ناخوالې په افغانستان کې حل کړو، یعنی مونږ کولای شو په ارزښتونو باندې اتفاق هم راولو، اتحاد هم راولو. دیو زبرځواک هیواد، دیو اشغالګر هیواد په وړاندې ولې افغانان په یو ټغر راټولیږي؟ دلته ځکه هلته ارزښت یو وي. ارزښت په دې معنا ده چې اسلامي ارزښت وي،
یا طولانی ارزښت وي یا افغانی ارزښت وي په هغه باندې ټول افغانان راټولېږي. خو وروسته له هغه نه کله چې قدرت ته راځو بیا موږ د خپل د خوښې هغه څه چې زموږ ذهن غواړي هغه بیا په خلکو باندې منو. دغه یې موږ غټه ستونزه ده. موږ وایو چې راځئ یو د بل فکر ومنو، یو د بل ارزښتونه ومنو. هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي په هغه باندې افغانان ښه راټولېږي، په هغه باندې ځوانان ښه راټولېږي. نو بیا کولای شو چې هم د خپل خپلواکي ولمانځو په سمه توګه او هم د خپل تیر تاریخ نه درس واخلو. خو متاسفانه دغه نیمګړتیاوې چې ما یادونه وکړه تر دې دمه ورته په سمه توګه په دقیقه توګه کار ورته نه ده شوی. دی همدغه لامل ده چې وروسته له خپلواکي نه موږ ماتیږو. یعنی څنګه ماتیږو؟ تاسو وګورئ، امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړه، انګریزان لاس په کار شول، بیرته خپلواکي لمانځه لاړه.
مننه مومن صاحب. وروسته به په دلایلو باندې اتمن تم
بیرته د شوروي نه وروسته افغانان په سخته شول.
مننه مومن صاحب. وروسته به په دلایلو حتمن تم شو چې ولې افغانان نشي کولای کله چې ازادي ترلاسه کوي ویني تویږي ازادي خو پسانه نه ترلاسه کیږي. لغې نه وروسته د افغانان ترمنځ اتفاق اتحاد نه رامنځته کیږي او دوی نشي کولای ازادي چې اخیستې ده هغه وساتي. بیرته به اغلی ډیوې پتنګ ته راشم. ډیوې جانې، تم پروګرام ته ستړی مشي، په خیر اغلی. که چیرته د افغانستان د خپلواکۍ وخت وګورو، یو سل پنځه کاله مخکې کله چې غازی امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکۍ واخیستله، په هغه وخت کې د ښځو په برخه کې ډیر زیات پرمختګ وشو، ښوونځي ورته جوړ شول، کار په دې برخه کې وشو، محدودیتونه له ښځو لرې شول. اوس د دې یو سل پنځه کاله وروسته بیا په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغه ازادیانې چې ښځو درلیدې ورنه بیرته اخیستل شوي دي او په محدودیتونو کې ژوند کوي، هغه وخت چې کوم ارزښتونه افغانو میرمنو ته ورکړل شي و کار ورته شوی و، ساسې په ان باندې کافي نه و؟ ولې افغانو میرمنو هغه کار ونه شو ساتلی؟ دوی ولې هغه اقدامات چې ملکه سوریا په هغه وخت کې کړي و په هغې لاره باندې لاړې شي وې ساتي هغه ارزښتونه د ځان لپاره؟
کی ستاسو درون مرما اتمر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هم در رقم مومن صاحب ته خپل سلامونه وای ترامز وړاندې کوم. ستاسو دې پروګرام ټول لیدونکو ته ګوره، وروسته د یو سلو پنځو کالونه بیا هم موږ تاسو په هغه ردیف کې استو چې زفکا مټول نړۍ مخکې څومره پرمختګ کړی دی، خو متاسفانه افغانستان راستر بلې چرته ځي. دلته مومن صاحب او هم در رقم ستاسو درون مرما اتمر صاحب دواړو د تاریخ پک را باندې خپل نظر یې ورکړل. خو د څنګ سره چیرته ورته وګورو چې د میرمنو په برخه کې په د یو سلو پنځو کالو کې یا یو سلو پنځه کاله مخکې که څومره پرمختګونه شوي وو او د افغانستان د میرمنو لپاره څومره کار شوی و، خو نن ورځ متاسفانه موږ تاسو هغه څه نشو لیدلی. یو دلیل دا و ګوره چې په هغه وخت کې خپله ملکه سوریا هغه میرمن وه چې د خپل میړه د څنګ سره به یې همیشه لیدل کېدله، د څنګ سره به یې وه فعالیت به یې کوله، د افغانستان د میرمنو لپاره به همیشه کار کوله. دا وه چې دی مکتب د میرمنو لپاره جوړ کړل او کوشش وکړل چې د میرمنو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو لکه دا چې مومن سبب متاسفانه په هغه وخت کې او تر نن ورځې پورې زموږ تاسو د ټولنې په عقل باندې څیرنې ډېرې کمې شوې دي چې څنګه د افغانستان خلک موږ تاسو کولای شو چې د پیشرفت لپاره تشویق او د رقم پرمختګ لپاره تشویق چې هغه د افغانستان ارزښتونه پکې هم پکې خوندي وسی. په هغه وخت کې هم څه وخت چې د مکتوبونو دروازې پیل شولې او دلته د میرمنو دپاره تیاتر جوړ شول او هم در رقم د میرمنو دپاره خدمات جوړ شول، پانتونونه را خلاص شول. په هغه وخت کې هم موږ تاسو داسې خلک درلودل چې هغوی سرسخت مخالف و د در رقم پیشرفت سره او فکر یې کوله چې دلته کیدای شي چې د مذهب سره نن ورځ په ټکر کې هغوی راشي. په همدې په خاطر باندې مخالفتونه ورځ تر بلې هم ډېر شول او دلیل دا و چې په هغې شدت سره چې دوی کوشش وکړه چې هغه تغییرات راولي، افغانستان خلک ورته آماده نه وو. بیا که ورته وګورو چې هغه کوم پرمختګونه چې راغله.
بله، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه. بیرته به غلی ډیوې ته ورشو، اړیکه به ورسره وصل کړو. اتمر صاحب، که تاسې ته راشم، اغلی ډیوې اشاره وکړه چې په افغانستان کې په یو څه ذهنیتونه خلک دې ته ماده نه و چې تغیرات ومني او مومن صاحب یادونه وکړه چې د خلکو فکر او ذهن دې ته چمتونو دغه تغیرات چې امان الله خان په ټولنه کې غوښتل یا اصلاحات چې غوښتل دا ومني. هغه وخت کې کوم د سیمې هیوادونو ته وګورو یا دغه پرمختګونه چې د هغه وخت راهیسې د افغانستان شاوخوا هیوادونو یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې اوس پرمختللي هیوادونه دي د افغانستان سره پیل کړي ده ښه پرمختللي دي، فکر کوي د افغانانو ترمنځ او د نورو هیوادونو د خلکو ترمنځ څه توپیر دی چې دوی تغیر نه مني خو نور نړۍ تغیر مني، هغوی پرمختګ کوي، موږ افغانان د دې ځای چې تغیر ومنو مخته لاړ شو شاته روان یو، خلک مخته روان دي، علت څه ده چې افغانان دغه تغیرات زر نه مني یا هیڅ نه مني؟
ګورې دغه دوه علتونه لري زما په نظر، یو داخلي علت دی یو سیاسي بهرنی. تاسو پوهیږئ چې هر پدیده که مونږ مطالعه کړو هغه باید د زمان او د مکان د شرایطو سره په تړاو سره مونږ ارزیابي کړو. د امان الله خان دوره که مونږ په مشخصه توګه ووایو، هغه وخت کې خپله امان الله خان د دغه ازادي بخښونکو جنبشونو په اصطلاح پیل کړی و، یعنې اولین کس و چې په سیمه کې د انګریزانو نه دوی خپل استقلال ترلاسه کړ. او دا د انګریزانو څلور سوه کلن حاکمیت په هند کې او په نیمه قاره کې یو چلنج او خطر و. او همداسې م وشول، هندوستان یا هند د امان الله خان د استقلال د نمونې سینه دوی هم پیروي وکړه او دوی هم په استقلال طلبي باندې یا د انګلیس نه د استقلال په اخیستلو کې خپل مبارزې شروع کړلې چې د ګاندي او نهرو او نورو کسانو په وسیله په هند کې دا پیل شوي. او د امان الله خان په وخت کې حتی د هند جلا وطنه حکومت په کابل کې جوړ شو چې د کابینې غړي یو مولانا برکت الله و چې مسلمان و، بلې مهندرناټ پرتاب سنگ و هندو، او دې سره نور دولس کسې لس کسه نور. اول خو انګریزان په دې باندې پوه شول چې امان الله خان نه یوازې چې د افغانستان دپاره استقلال اخیستی، اوس من حیث یو نمونه د سیمې د هیوادونو دپاره دا یو الګو ګرځېدلی. نو د هغه په بنسټ باندې امان الله خان سره دوی د فکري لحاظه داسې یو تضاد پیل کړ چې امان الله خان دننه په افغانستان کې دوی بدنامه کړي او هغه داخلي علت پورې راګرځي. داخل کې دغه د خلکو د ژوند سطح یا پوهه دومره اوچت نه و. نو دلته انګلیسانو ته ډېر آسان کار و چې دوی دغه مذهبي مشرانو لکه حضرت شور بازار، ملای لنګ او همدغسې څو کسان نه دوی استفاده وکړي د امان الله خان د نهضت پر ضد دوی را وپاروي. نو داخل کې دا د خلکو د پوهې سطح د بې سوادي کچه دا یو بل دلیل دی. او تر ننه پورې هم زما باور داسې دی چې زموږ عمده مشکل د خلکو د پوهې د کچې پورې اړه لري. همدا نن په رسنیو کې تاسو ګورئ پیران بیا پیدا شوي دي، کله زابل کې د دوی راڅرګندېږي، دوی لاسونه مچ کېږي او کورونو ته بسونه ورته رالیږي، کله په هلمند کې، کله په پکتیا کې او کله په کوم ځایونو کې. تاسو اوس په دغه رسنیو کې ګورئ د پیرانو او مثلا د هغه کسانو چې دوی د دغسې افراطي عقایدو د دغسې خرافاتي عقایدو تبلیغات کوي. او مثلا اوس هم که تاسو وګورئ د افغانستان تقریبا شپېته تر اویا تر اتیا فیصده مونږ بې سواده لرو. تر اوسه پورې خلک په دې باور کې دي چې ځمکه د غوا په شاخ باندې ولاړه ده. یعنی د دې خلکو یا دغه فکر ته تاسې نوی فکر چې راولئ، یو نهضت راولئ، طبیعي ده چې دا مخالفت سره مخامخ کیږي. او زه داسې فکر کوم چې یو بهرنی لاس وهنه، ځکه چې هغه وخت امان الله خان کله چې استقلال واخیست، دوی د شوروي اتحاد سره چې هغه وخت دوه کاله کېده چې دوی انقلاب اکتوبر هلته ترسره شوی و، هغه سره ډیر نږدې روابط، سیاسي روابط، سفر، او د امان الله خان مسکو ته د لیلن سره د دې لیده کاته، دا خپله د انګریزانو دپاره د نه منلو وړ و. او همدغسې د امان الله خان ارتباط د ترکیې د مشر کمال اتاترک سره، چې په ترکیه کې د ترکیې د دولت یا د کمال اتاترک مقاومت یا دریز د انګلیس په مقابل کې او د نورو قدرتونو په مقابل کې دا یو چیلنج.
اتوار صاحب، په بخښنه سره دلته یو پوښتنه کوم. یعنی دوه علتونه شول، یو دا چې سیاسي مداخله وه د انګریزانو د خوانه، او بل په افغانستان دننه کې د افغانانو بې سوادي د دې سبب شو چې دغه تغییرات افغانان ونه مني، یا پر ضد باندې یو ډول ملایان راپورته کړل. خو په ټوله کې که چیرته دغه د سیمې هیوادونو ته وګورو، هغه وخت کې غازی امان الله خان د ټول سیمې لپاره، د هیوادونو لپاره الګو ګرځېدلې وه. فکر نه کوئ چې د هغه مهال که چیرې یوازې په نظر کې ونیسو، د سیمې هیوادونه به هم په همدې وضعیت کې و، خلک به بې سواده وه، د انګریز مداخله به پکې وه، که نږدې هم د هند ته ورشو خو هلته به هم دغه ستونزې وې. خو هند بریالی شو چې د دغې پدیدونه په اسانه باندې ووځي، او نن یو له پرمختللو هیوادونو څخه دی. ولې افغانستان په دې برخه کې بریالی نه شو؟
ډېر ښه سوال، تاسې ډېر ښه شي ته ښه موضوع ته اشاره وکړئ. ګورئ، هند په هغه وخت کې د هند خلک دوی یو موټی خلک وو. په هغه وخت کې ګاندي، که تاسې دا تاریخ وګورئ، ګاندي، مهاتما ګاندي په هغه وخت کې انګریزانو سره ډېر نرم مبارزه پیل کړه. نرم مبارزه په دې معنا چې د انګلیس کمپنی ګان په هند کې وو، او دا مثلا ډېر مشهور کمپنی ګان د نساجي کمپنی وو، چې دغه د هند پر نفوس هیواد دوی د انګلیسي محصولات ځینې استفاده کوو. په هغه وخت کې ګاندي یو شعار ورک خپل ولس ته چې تاسې تحریم کوئ اندی انګلیسي تولیدات، تاسې خپل ککر په کور کې جوړ کړئ، او هغه د لرګیو هغه چرخه د خپله خلکو ته وښود، او خپله یې د دغه چرخې په وسیله ځان ته د نخو نه ټوکر جوړ کړ. د کارباس ټوکر د مغزي نه راپیدا دی، یعنې د مغه نه تقریبا نمونه اخیستل شوی. په هغه وخت کې ټول هندوستان دغه کار وکړ، او د انګلیس هغه سرمایه ګذاري ته دوی یو ډیر لوی ګزار ورکړ. یعنی ولس د مهاتما ګاندي د شعار تر شا، د تصمیم تر شا ولاړ. خو متاسفانه افغانستان کې د انګلیس لاسوهنه، او دلته د یو لږې اجتماعي شعور موجودیت سره امان الله خان په دې ونه توانېده، او دغه دلته نور شورشونه مسلحانه و د امان الله خان پر ضد. په هند کې خو دغه مسلحانه د ګاندي په ضد نه و، نو ځکه په هند کې دغه اجماعي نظر یا اتحاد نظر د ګاندي د نهضت یا د انقلاب سره یو ځای و. در حاله چې د امان الله خان په وخت کې ټول ولس په دغه فکر نه و، ځکه ولس داسې فکر کوو چې دی چې اروپا ته تللی، بیرته چې راغلی دی بدل شوی. د دې فکر تغییر خوړلی د اسلام نه. په دغو افواهاتو او اوازو باندې خلکو یعنی خلکو تصمیم ونیو چې د امان الله خان پر ضد شورش وکړي. او د دغه شورش رهبري تاسې ولیدل چې د څو داړهمارو غلو په لاس کې وو، نه د هغه علماو په لاس کې چې هغه د دین او د مذهب او د علم پیش کراولان یا استازي وو.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب تاسو ته راځم. تاسو مخکې د اتفاق او اتحاد خبر وکړه چې کله افغانان خپلواکي واخلي ساتلی ورته ستونزمن وي نشي ساتلی، ولې د افغانانو ترمنځ ساسي پان باندې اتفاق نشته، اتحاد نشته، او یو څه چې ډیر په سختۍ دوی ترلاسه کړي ډیر په اسانه ترې نه ځي، دلته ستونزه څه ده؟ او یو بله مسله چې په افغانستان کې غواړم دغه ورسره تاسو یادونه وکړئ چې اتمر صاحب هم وویل چې د غازی امان الله خان چې اروپا ته راغی بیرته چې کله افغانستان ته ستون شو خلکو ویل چې دې تغییر کړی، د هغه اسلامي ارزښتونه چې دي نور ورته پابند نه ده. موږ په افغانستان کې، یعنی افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه ده، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه هم شته دي. دلته توپیر د افغانانو د اسلام او هغوی چې په نور نړۍ کې، لکه موږ مثال ورکو ترکیې مسلمانانو ګورو، د عربستان مسلمانانو ګورو، د نورو هیوادونو مسلمانانو ګورو، یا نږدې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته ورشو د هیوادونو مسلمانانو ګورو، د دوی توپیر په څه کې ده چې دوی دغه د اسلام او مسله بیا دومره کلکه نیسي، حتی خپل پاچایان په ړنګي خپل هیواد راتلونکی په خرابوي؟
تاریخي علمي برخه ته اشاره وکړه او ډېر ښه تحلیل مو واقعیت هم چې د غازی امان الله خان د نظام پرزیدل همدغه نه چې اتمار صاحب یادونه وکړه دا ډېر زیات مهمه وله. او کور دننه زما له نظره کور دننه په افغانستان کې چې هر نظام ړنګ شوی ده کوردننه ډیر زیات مشکلات او ستونزې وی چې بلاخره بیا بهرانی کړی یا بهرانی اخ چې غوی غواړي غوښتل چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي، ډیر په خاتوګه او په سمه توګه دوی لاسوهنه ورته پیدا کړه. یا ولاته هم دا چې لکه څنګه چې اسمار صاحب ویلي، بدبختانه په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډیره زیاته لوړه ده او خرافات په اسلامي اخ په عقیدتي اخ کې تاسو ګورئ دا اوس ځینې ولایتونه دي نمونه یې ناخلم، دا اوس هم لاړ شي لکه څنګه چې اتمار صاحب یادونه وکړه، موږ ته دوی ورځي د جنډې دوی پاغ بندوي، پیران دوی لري، هر څه چې وګوري دوی نه، حتی یو پیر چې هغه په خپله نه پیژني په اسلام، یعنی خپله په نوم مسلمان د اسلام نه معلومات نه لري، خو د پیر په نوم باندې له دوی نه پیسې راټولوي. د دوی په کور کې به خپله د یو مړی ډوډۍ پیسې نه، خو هغه پیر ته به خپل پیسې راوړي. یعنی دومره د دننه په ټولنه کې زمونږ بدبختانه د بې سوادۍ کچه ټیټه ده چې موږ نشو توپیر کولای. یو علت همدا و چې بالاخره نظامونه، او بل راس کې چې کوم کسان ټاکل شوي د نظامونو په راس کې دغه سیاسي ساختار چې پر مخ وړی، ما مخکې م یادونه وکړه، هم خلک نه دي پېژندلي دي چې دغه ولس له مانه غواړي، او د دې ولس فکر هغه ظرفیت څومره ده چې زه اوسم کړی دغه اصلاحات راولم. ګوري صرف کې ته اشاره وکړه، کله چې غازی امان الله خان سفر اروپا ته سفر کوي، او غلطه یو سفر د غازی امان الله خان وی، یعنی په ډیری اروپایي هیوادونو باندې چې کله ګرځي، نو د کې کوم غواړو کوم غواړو د امان الله خان یا د غازی امان الله خان هغه فکر چې مخکې ول اروپا نه درلودل او روسل اروپا نه درلودل ډیر زیات تفاوت وکړي په هر برخه کې، هم په سیاسي برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې. کله چې اروپا ته ځي نو امان الله خان دا وایي چې اروپایانو څومره پرمختګ کړی دی، نو موږ هم کولای شو چې دغه پرمختګ وکړو. کله چې اروپا نه راګرځي، زما له انده او هغه سم چې په تاریخ کې ویلي دي او کوم معلومات له ټولنې نه چې لرو، بدبختانه امان الله خان د ډېرو غټو سترو پروژو مخه یې ډېر کوچني مسایلو ونیوله. موږ همېش دغه تیشه خپل په خطا وهلې ده، موږ همېش خپل هغه کومې غټې غټې لاسته راوړنو په ډېر کوچنیو لاسته راوړنو له لاسه ورکړي دي. مثلا اوس افغانستان کې مثلا اتمار صاحب د ګاندي یادونه وکړه، د هندوستان یادونه وکړه. هندوستان ټولنه او د افغانستان ټولنه ډېر زیات توپیر لري. افغانستان اسلامي ټولنه ده او د هندوستان ټولنه اسلامي ټولنه نه ده. هغه دغه فکر ته جوړ کړي ول دا خلک، هندیان دې فکر ته رسولي ول چې بالاخره د ګاندي اصلاحات ومني، یعنی هلته په میلیاردونو او په میلیونونو نفوذ لري. خو په افغانستان کې چې یو اسلامي مذهبي ټولنه ده، دغه فکران خلک دې ته جوړ نه ول هغه اصلاحاتو ته. مثلا که زه یو مثال ورکم، د ملکه ثریا که چېرته ټیکرای اغوستی و را څرګند شوی ولاد د امان الله خان سره، او کې سرلوسی راغلی ولا، دا څه توپیر کوي؟ خو یو اسلامي ټولنه ولا خو ټیکرای که اغوستی مو هیڅ فرق نه، خو دغه
دغه من پلوې لاس پلوې لاس هغه کسانو ته دغه واک ورته چې موږ نظام را وپرځوي چې هغه پخپله له اسلام نه خبر نه ول. استاد دی حبیب الله کرکانی مشری به سوي او د دوی بیا هغه اصلاحات به سوي چې دوی را وصل خو څه و چې بل مثلا من کولای شو چې خوانځي د خپل د خوندو د خپل د انجینو لپاره جوړ کړو. خدا ضرور نه چې موږ یو مختلط نظام را منځ کړو ځکه په هغه وخت کې خلک به ته جوړ نه ول او زمونږ اسلام هم دا نه مني ورسره اصول نه مني ځکه اسلامي ټولنه ده. بل په اساسي قانون کې ځینې مسایل ول چې هغه ډېر حساس برانګیز مسایل ول. تاسو ولیدی یو ځل چې بیا په پغمان کې بیا ځلې پې کتنه وشوه ځکه حساسیتونه را وپارول شول او دا انګریزانو ډېر ښه دقیق مطالعه کړی و چې افغانان په کومو مسایلو باندې زر راپارول کېږي، هم له فکري اړخنه او هم نظامي اړخنه څنګه راپارول کېږي. هغه و چې انګریزانو لاسوهنې شروع کړې. حتی تاسو ولیدی چې پیر بغدادي کتاب کې هلته لیکل شوي و ملای لنګ و نور مسایل یو ځای کې ما ولوسته چې همدغه کسانو ویلي چې تاسو لاړ سئ داسې یو ونه ده شنه د هغه د ونې لاندې مخوب لیدلی او یو خط دی او هغه خط تاسو راوباسئ. کله چې دوی ځي او رښتیا هم خط چې راباسي په خط کې لیکل شوي چې امان الله خان کافر شوی ده، امان الله خان له اسلام نه واوښتی ده، نور د امان الله خان په وړاندې باید بغاوت راپورته شي. ګورئ دغه څه دي، زه فکر کوم ایمال نظره زه دا نظر لرم چې زموږ داخلي ستونزو لاره هواره کړې ده بهرنیو کړیو ته. که موږ په داخل کور دننه سم سیاست کړی و، ښې پالیسیانې مو طرحې کړې وې، او بله امان الله خان ډېره بیړه درلودله. اروپا کې په 50 کالو کې هغه ځای ته رسېدلی و، امان الله خان وروسته په 10 کالو کې هغه ځای ته ورسېږي. دا امکان نه لري. یعنی موږ په ډېر بیړه سره غوښتل چې اصلاحات راولو. امان الله خان ګوري ډېر ښه کارونه ول، یعنی ډېر بنیادی بنسټیز کارونه ول چې د هغې جملې اساسي قانون و د ریل پټلۍ په اقتصادي برخه کې ول. غوښته چې امان الله خان حتی اروپایانو سره اړیکې جوړې کړي. خو دغه اړیکې او دغه بنسټیز کارونه هغه کوچنیو مسایل چې هغه هم
مومن صاحب، یعنی دغه د حجاب مسله چې هغې له مېرمنې نه په محضر کې پغمان کې جرګه کې څادر لري کړی و، دا د دې سبب شو یا دا چې مېرمنو ته یې ویلي و چې تاسې په ښوونځیو کې له نارینه وو سره ګډې زده کړې کولای شئ، بهرنیو هېوادونو ته د محصلانو لیږل، دا د دې سبب شو چې دا نظام ړنګ سي؟ یعنی موضوع په ښځه کې وه.
ګوري اصلا که موږ وګورو، اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، انګریزانو هیڅ کله وخت نه غوښتل چې د امان الله خان کومه خپلواکۍ چې ترلاسه کړې ده، او هغه غواړي چې امان الله خان نه یوازې افغانستان لپاره لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي، یعنی هغه هیوادونو لپاره خپلواکۍ ترلاسه کړه چې کلونه د استعمار لاندې ول، د استثمار لاندې ول. حتی دلته یادونه ډېره ښه ټکي ته اشاره وسه، روسانو سره چې کومې اړیکې جوړې شوې د امان الله خان، حتی ځینې تړونونه لاسلیک شول، نو دا د انګریزانو لپاره د منلو وړ نه و. انګریزان په دې پوهېده چې د افغانستان ټولنه څه ډول یو ټولنه ده او کوم حساسیتونه را وپاروي. نو دغه مسایل چې ما یادونه وکړه، پرته له شکه چې دا هېڅ ضرور نه و په هغه وخت کې چې په دومره بیړه سره دغه کارونه وکړو او بالاخره موږ حساسیتونه را وپارو، او دا د دې لامل شول چې افغانستان بیا لاړې او بحران خلاړه، او یو داسې او بحران خلاړه چې افغانستان متاسفانه د شپږو میاشتو په لړ کې اساسي قانون هم له لاسه ورکړ. هغه کومې لاسه راوړنې چې موږ درلودلې هغه هم موږ له لاسه ورکړل.
مننه کور ودان مومن صاحب، تاسو ته به
درلودل چې هغه پرمختګونه موږ کولای شو چې به ساتو، خو بدبختانه چې هغه پرمختګونه له موږ نه ونه شکرای چې وساتو، او نه وشکرای چې هغه خپلواکي وساتو. او بل اخر امان الله خان خوشوار هم دا چې خپلواکي په علم ساتل کیږي، په سواد ساتل کیږي، او باید دا کار وشي. خو
مننه کور ودان. اغلی پتنګ تاسو ته راشم، مومن صاحب په خپل خبرو کې وټکی ته اشاره وکړه چې دغه د میرمنو مسله یا په ټوله کې د حجاب مسله، دغه موضوع یوازې د امان الله خان په وخت کې نه، لاغې نه وروسته څومره نظامونه چې راغلي دي کړنګ شوي دي، هم په یوډول نه یوډول قربانی له ښځو اخیستې ده. اوس هم که چېرته موږ وګورو په افغانستان کې طالبان حاکم دي، او د دوی دغه محدودیتونه یوازې پر ښځو متمرکز دي، ولې د افغانستان په ټول تاریخ ته کتنه وشي د ښځو مسله چې کله راپورته شوې ده نظام ړنګ شوی دی، محدودیتونه پر ښځو لګول شوي دي، ولې یوازې ښځه یو نقطه ګرځېدلې ده چې باید سیاستوال په تمرکز وکړي او دا لکه یو وسیلې غوندې وکاروي؟
ګوري چې چرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته ورګورو، اکثره وخت د غوسم د کلیو د زوی تشرار شو که پښتنه د چانه وکړو چې تاسو مور نوم څه دی، د مور نوم پر نه چته وی خپل میرمن در نه ساتر کوي، خپل خور او خپل هغه خزینه چې وګور کی وګور ساتر کوي، او اکثره افغانان نه چې دی وګوي کوشش همیشه کړی دی چې خپل میرمن په حفاظت کې وساتي، او هغه همیشه لکه د یو غیرت په ټکی باندې ورته قتل شوی دی. نو دغه بهرني هیوادونه یا هغه سیاست چې بیا د کور په منځ کې دلته لوبول شوی دی، همیشه دوی پوهېدلی دي چې په کوم نقطې سره افغانان موږ تاسو کولی شو چې احساسات یې راوپورو، او دلته کولی شو چې دوی په خپلو منځونو کې په شخړه کې راولو. نو دلته که موږ تاسو وګورو په دې همیشه هر ځلې چې یو نظام راغلی دی، یو نظام به چې راغلی وي هغې که چېرته د افغانستان میرمنو ته یې ازادي ورکړې وي، بیا بل نظام د هغې په سر باندې راغلی دی چې هغوی ډېر سرسخته قیدات بیا راوستلي دي. هر ځلې که موږ تاسو وګورو چې د نظامونه بدل شوي دي، قیدات اکثره وخت یا میرمنې ته ورکړل شوي دي یا ډېره زیاته ازادي میرمنې ته ورکړل شوې ده. لکه مومن صاحب دلته ووایي زموږ تاسو ګورې ټولنه هغه ازادي چې یا په هغه شدید شکل باندې چې ازادي کوشش یې کوله چې ځینې حکومتونه راغلل منځته او کوشش کوله چې هغه ازادي میرمنو ته ورکړي، خو زموږ تاسو ټولنه دې ته فعلا نه وه آماده، او تر نن ورځې پورې هم سمه نه ده ورته آماده. دلیل دا دی چې موږ تاسو باید اول خپلې ټولنې ته پوهاوی ورکړو، اول کوشش باید ته وکړو چې هغوی په درسونو باندې راولو، ښوونځي ورته جوړ کړو. خو متاسفانه هر ځلې چې حکومتونه راغلي دي، خصوصا د بهرنیو هیوادونو له طریقې نه، د دې نه چې تمرکز یې ته ورکړو شي چې ښوونځي را خلاص کړي، او د دې لپاره کار وشي چې څنګه پوهاوی ورکړ شي، او د مکتبونو له طریقې نه ترقي ورکړ شي، خو دوی څه شی کړي دي؟ دوی زیاتره وخت د غربي هیوادونو مثالونه راوړي دي او کوشش یې وکړی دی چې دلته په افغانستان کې هغه په پښو باندې ودروي. همدغه دلیل و چې څو ځلې زموږ تاسو حکومتونه راچپه شوي دي، د خاطر باندې چې موږ ونه شوای کړلی چې په هغه رقم شکل دیموکراسي افغانستان ته یې غوره کړو چې هغه د افغانستان خلک کولی شي چې کلان وی منی یا ورسره کوشش وکړي چې بلاتیات ورسره پیدا کړي. ګورئ زه یو خپل د جمهوریت د نظام غوښتونکی یم. خوب جمهوریت کې موږ تاسو داسې اشخاص درلودل چې هغوی په دغه رقم شکل باندې کوشش کوله چې د افغانستان هغه نظام په دغه رقم شکل باندې مخته بوزي، خو هغه اکثریت افغانستان کې چې خلک وو، خصوصا بیا په کلیو کې چې وو یا په لرو پرتو سیمو کې چې وو، هغوی نه وو ورسره عادت. هغوی ته دا شی ډېر زیات جالب ورته ښکاره کېدل چې څنګه یوه میرمنه کولی شي چې تلویزیون ته راووزي او دلته غربي جامع په ځان باندې وي، او بیا د رقص او د موسیقي د څنګ سره دوی هغه خپل فعالیتونه کوي. نو دغه څه و چې زه فکر کوم زموږ تاسو ټولنه نه به ورسره آماده او همدې په خاطر باندې هغه اشخاص چې بیا کوشش کوي چې بیا نظامونه راچپه کړي، یا لکه طالبانو چې په هغې وخت کې به بیا کوشش کوله چې جمهوریت راچپه کړي، همدغه به یې بیا بانه نیولی چې ګوره دلته فاشه راغلی ده په افغانستان کې، د نظام چې دی غواړي چې زموږ تاسو میرمنې بلیر کی زموږ تاسو ځوانان بلیری کی، همدا به بیا یو شوار نیول ځان د پاره، او همدغه طریقې نه بیا کولای شوای چې خپل ځان ته هغه خلک چې اکثریت په موږ منطقو کې وسیدل خپل ځان ته را جذب کړي. نو زه فکر کوم چې افغانستان ته څه شی پکار دی، هغه موږ تاسو پرمختګ ته شدید نه اړتیا لرو، خو دا خلک پرمختګ ته
په وخت سره دلته یو بل پوښتنه کوم. اوس دغه یو څو پنځو کلونو کې کېدای شي یو له دلایلو همدا وي چې په افغانستان کې مثلا ښځې ته ډېره ازادي ورکړل شوې ده، بل نظام ډېره محدوده کړې ده، او کوم نظام چې ډېره ازادي ورکړې یو علت چې هغه پرزیدلی دا چې هغه مخالفې ډلې دا بانه کړې چې دا د ګوره دلته ښځې فحشاته ځي یا بېلاره کېږي یا د اسلامي اصولو نه سرغړونه کوي، کېدای شي دا د دوی لپاره بهانه وي. تازه طالبان د نظام مثال ورکړو. اوس په افغانستان کې همدغه اوس چې موږ خبرې کوو په خبرونو کې به تاسو نور پروګرامونو کې موږ سره اورېدلی وي، زموږ یو اورېدونکی ده هغه ویل چې خپل راځي راډیو کې خبرې کوي، زنګ وهي موږ سره خپل نظر شریکوي، خو که ته ورته وایي چې راشه لور ته دې همدا ټلیفون ورکه چې هغه هم راشي خبرې وکړي خپل نظر مطرح کړي، آماده نه ده چې دا کار وکړي. نو په افغانستان کې څه داسې حل لار تاسې وینئ په ځانګړې توګه د نارینهو لپاره چې دوی آماده شي، حقوق مني، هغه حقوق چې اسلام خزیته ورکړی دی په افغاني ټولنه کې ورکړل کیږي سید دغه ټولي نظامونه رنګ شوی دی یا هر څه چې بخښ شوی هغه یو تیر وطنه خو پراتلونکو کې څنګه مثلا په افغانستان کې څه د سید خزو په برخه کې وشي چې هغه د نظام د رنګ دو سبب نشي او مخالفي ډلې ته بهانه په لاس کې ورنه کی
اغه ګورې درس دی زه وکړم چې څه وخت موږ تاسو ټولنه د تشویق کو چې مکتوبونه دروازې ورته خلاصې کړو درسونه ترارشي پانتونونه ترارشي په دغه وخت کې موږ تاسو که چېرته ځوانان ووینو چې پانتونونه ویلې دي او درسونه ویلې دي هغوی ډېر آزاد طبیعت دي داسې آزاد طبیعت ما مطلب نه دي چې هغوی د اسلام نه بې خبره وي یا اسلام نه بېزانلري کړي وي نه د اسلام نه هم خبر لري خو په دې باندې پوهېږي چې یوه مېرمنه که چېرته غواړي خپل نظر شریک کړي او غواړي چې د اسلام په چوکات کې خپل نظریات ولري یا کار وکړي ستونزه نه ورسلري خو ستونزه په افغانستان کې ده چې اکثره وخت موږ ځوانان د درسونو نه لري ساتلي دي صرف په خارونو کې امکانات مو ته برابر کړی دي خو د چیټې یا د لري پراتو سیمو خلکو ته مثلا توجه نه ورکړم دي په خاطر باندې د لري پراتو سیمو بیا خلک هر رقم چې وي خپل تاثیرات لري د خر په خلکو باندې خپلوان لري څه وخت چې ورزي وغوی سره رفت آمد لري وغوی به ورته ویي چې تا تور خپل لور پرېږدي مو خو یې نه پرېږدو دلته خو هغه خبرې په خپلو منځونو کې ورځ تر بلې ډېرېږي دغه یو دلیل دی او بله یوه خبره کومه ګوره که موږ تاسو د خپله د کرزی صاحب دوره را وګورو اول کې څه وخت چې کرزی صاحب خپله راغی ریاست جمهوري ته موږ تاسو ولیدل چې د خپله مېرمنه راوستله څنګ سره به یې کېنوله او کوشش به یې کوله چې مېرمنې هغه د میرمنو د پاره خدمات وړاندې کړي خو د ډېر کم وخت لپاره دې په خاطر باندې چې د خپله د کرزي صاحب د چار طرف ته شغه کسان وو هغوی به ورته ووایي چې میرمنه د پټه که میرمنه د مره وباسه ضرورت نشته دی چې دلته ستا میرمنه هم سیاست وکړي زموږ اسلام د شی نه مني نو زه فکر کوم چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغه کسان چې ډېر زیات مذهبي دي یا همیشه کوشش کړی دی چې مذهب د سیاست سره راګر کړي او شخړې را جوړ کړي هغوی همیشه دغه خبرو ته لمنې وهي خو متاسفانه تر نن ورځې پورې زه فکر کوم چې موږ تاسو د ولسمشر سره داسې یوه مېرمنه موږ تاسو نه درلودله چې هغه د افغانستان د مېرمنو دپاره خصوصا کار وکړي بیا راغلو نو خپله ولسمشر غني ته چې د هغو بیا مېرمنه خارجۍ وه چې هغه بیا د افغانستان د مېرمنو د درد نه ډېره زیاته نه وه خبره د افغانستان د ټولو خلکو په ژبه باندې بلته نه وه په کلتور باندې بلته نه وه دلته هم موږ ستونزې درلودلې موږ نشوای کولی افغان میرمنو چې خپل ځان په غیر میرمنه کې وګورو چې وایي چې دا زموږ لومړی میرمنه ده د کارش موږ ته خدمات وړاندې کوي خو هر ځلې چې زه فکر کوم چې دلته واکمنان چې راغلي دي اکثریت وخت نرینه و نو همدې په خاطر باندې د میرمنو هغه حق حقوق چې باید ورکړل شوی وي هغه همیشه پایمال شوی دی د خاطر باندې چې د میرمنې په د غند دپاره موږ تاسو هیڅ وخت لومړۍ میرمنه نه ده درلودلې همیشه نرینه و چې په صنعت کې به مخته کېدل او د میرمنو دپاره چې څومره ضروري وه چې باید کار وشي هغه نه دی ورته شوی خو د دغه ټولو ستونزو دپاره چې موږ تاسو هر را پیدا زفر کا مغز دا کړه ده د ځوانانو په هوای دی د کور رانیولې باید موږ تاسو په هوای باید ورکل شي او جنکی تاوالک ته باید یو سترګ باندې وکړل شي خصوصا څو وخت تعلیم ته خبره راځي کار ته خبره راځي زفر کم په دغه وخت کې هغه فامیلونه چې واقعیت در درسونه ویلې دي او په زده کړو باندې بوختي دوغه یې هغه خپل کړنو ته او زفر کم چې دوغه یې هغه رفتار ته د میرمن سره هغه مختلف دی د کچیر د موږ تاسو د هغې کسانو سره بیا مقایسه کوو چې هغوی بیا په کلیو کې دي او په لرو پرتو سیمو کې دي د هغوی هغه د مکتوبونو دروازې اکثریت وخت هغه خپله هلکانو هم نه دي لیدلي همدې په خاطر باندې بیا هغه ستونزو سره موږ مخامخ کیږو زه به فریده جان یو مثال ته صدر کړم زما پلار مثال خپله د پکتیا دی خو د پکتیا نه راغلی و کابل ته په کابل کې خپل درسونه ویي او کوشش یې کوله چې بیا لوران یې هم درسونه ویي او مکتوبونو ته راړی شي خو بیا زموږ ترونه و چې دا مغه یو پلار اولاد و ترونه می و چې هغوی بیا په کلیو کې اوسېدل هغوی بیا اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته چې هغوی مکتبونه ته راشي دي په خاطر باندې چې په غي منطقو کې بیا مکتبونه موجود نه و همدې په خاطر باندې هغه هغوی چرته پاتې شو د ټولنې نه او پرمختګ ته بیا زمينه خپل حکومتونه نه دوته برابر کړی
مننه یعنی د کلو خارونو ترمنځ توپیر د دې سبب شوی د چې دغه کلیوالي خزي او خاري خزي په هر ډول سره توپیر ولري او دا بل اخر حکومتونو ته یا مخالف اپوزيشن ته یو بهانه په لاس ورکړي چې نظامونه رانکي اتمر سي تاسو تر ازم کته سره رته پلنډ کې وای اوس په افغانستان کې د سواد یا د زده کړې کښه د پخا پر طالبان دي تیر شل کلونو پر طالبان دي نورم چیټه شوې ده انجونې نشي کولای زده کړې وکړي نه پانتون ته اجازه لري نه خوانځي ته د لکانو زده کړم په هغه کیفیت چې باید نړۍ سره برابر شي سیالي وکړي نه ده او تاسو یادونه وکړه چې که څوک غواړي د ارزښتونو وپیژنې دې لپاره ضرور ده چې دوی سواد ولري تر څو هغه نظام او هغه ارزښتونه شي په ټولنې کې دوی ورسره آشنا شي او وپیژني څه فکر کوي د غزوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی د دې آینده څنګه ده؟
زه ډېر متاسف یم ځکه دا د یو نسل تباهي دی په دې شل کلونو کې چې هر څه یعنې هغه څه چې زموږ دلخواه و هغه څه خو نه و خو لیکن دا فرصت د جنوبیانو د لکانو دپاره مساعد و او د تحصیل دپاره د دوی د پرمختګ دپاره د دوی د ښه روزنې دپاره یو فرصت و او دا فرصت اوس دوی نه اخیستل شوی متاسفانه دغه نسل یو تباهي خواته روان دی که د دې غم ونه خوړل شي دا به د افغانستان دپاره ډېر لوی یو غمیزه وي زه هم په دې باور یم لکه دوستانو چې هغه ته اشاره وکړه دغه تفاوت دی فرهنګي تفاوت د کلیو او د ښارونو ښارونه ډېر مخته لاړل ښارونو کې ژوند په دې معنا و چې لکه د اروپا غوندې دوی ژوند درلودل امکانات د تحصیل و د سرمایه ګذاري و د کار و دې سره خود په خوده د کورنۍ اقتصاد وده کوه او دغه نسل دغه ډېر امکانات ترلاسه کړ چې دوی تحصیل وکړي متاسفانه په افغانستان کې دغه 15 کاله دغه فرهنګي جګړه دی کلي د ښار سره په یو صفحه کې نه دي کلي ډېر وروسته پاتې دي هم د تحصیل تعلیم له اړخه هم د هغوی د فکر له اړخه او ښارونه چون دوی نړۍ سره نږدې دي ترقي کړی نو په دغه وسیله هر څوک کولای شي چې د دغه تفاوت نه په استفادې سره نظامونو ته ګواښ پیښتي چې موږ د دې متاسفانه چې شاهدان یو
مننه کورودان اتمر صاحب ژوندی اوسې چې پروګرام کې در سره ګډون وکړو مومن صاحب که تاسې ته راشم تاسې راته ووایاست اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي تاسې د تاریخ یادونه وکړه د ټولنې او په ځانګړې توګه د یو د افغانانو چې نسلونه یې څنګه دي او د یو ټولنې نبس باید څنګه ولوستل شي اوس طالبان واکمن دي ښوونځي بند دي ښځې کار نشي کولی فکر کوي په دغې وضعیت کې چې طالبان روان دي دوی به بقا وکړي او د تاریخ یو پاڼه به بیا داسې نه شي چې کلونه وروسته یې خلک یا په بد نوم یاد کړي یا په ښه نوم یاد کړي
لومړی خو زه دا وایم چې په بدبختانه په افغانستان کې افراط و تفریط شوی ده نو دغه افراط و تفریط باید له منځه لاړ شي دویمه مسله دا ده چې سیاست له اسلامه بیل نه ده اسلام له سیاسته یو د بل لازم او ملزوم دي دریم که موږ غواړو په افغانستان کې واقعا یو داسې نصاب رامنځته کړو یو داسې دولت رامنځته کړو موږ او تاسو باید اسلامي ارزښتونو ته او افغاني ارزښتونو ته لومړیتوبونه ورکړو په هیڅ صورت باندې موږ نشو کولای هغه فکرونه هغه فرهنګ چې هغه د نورو هیوادونو دی او هغه په افغانستان کې راولي دا امکان نه لري نو که غواړو ګوري اول دغه د کورنۍ ژوند ته کراسو ساختار ته هغه څه چې اسلام حق حقوق ښځو ته ورکړی ده زه فکر نه کوم چې هیڅ دین ورکړی وي او بدبختانه هغه کسان چې بیا د اسلام په راس کې دي هماغه حقوق ترېنه اخیستی ده هماغه کسان چې د اسلام ټیکهداران دي بیا هغه اسلام حقوق ترې اخیستی ده که د اسلام اصلي څېره په افغانستان کې تطبیق کړو زه فکر کوم دا بهترینه نسخه ده چې په افغانستان کې موږ کولای شو چې هغه پر مخ ویچو او بالاخره افغانستان له دغه بدبختیو نه وساتو تاسو په اروپا تاریخ وګورئ اروپا کې دا د اتلسمې پیړۍ نه مخکې تاسو وګورئ
په بخنه سره مومن صاحب دلته لنډه پوښتنه لرم. تاسو یادونه وکړه چې اسلامي ارزښتونه او دغه افغاني ارزښتونه دی او بل لازم ملزوم دي. اوس خو طالبان راغلي دي او د دوی اعدام دا چې دوی په افغانستان کې هغه شریعت او اسلام چې څنګه ده په ټوله معنی تطبیقي، بیا فکر کوي چې دغه ارزښتونه لکه اوس افغان نجونې نشي کولی زده کړه وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، لازم ملزوم بیا هم باید اوسي؟
ګورې ما مخکې یادونه وکړه چې د اسلام اصلي څیره، اسلام اصلي څیره په دې معنی چې الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کامل دین ده. هم ښځو ته حق ورکړی، هم نارینه ته حق ورکړی. هم ښځه د حتی تحصیل او د تعلیم حق لري، هم نارینه یې لري. خو ښځو ته جلا اصول ذکر کړي دي، ښځو ته جلا هیڅ امکان نه لري چې په یو اسلامي ټولنه کې هغه څه چې حقوق د نارینه دي هغه د ښځې وسی، هغه څه چې د ښځې وسی هغه د نارینه یې، هیڅ امکان نه لري. ښځو ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي، نارینه ته هم جلا اصول ټاکل شوي دي. تاسو د اسلام تاریخ ته وګورئ او بیا راسئ د غرب تاریخ ته وګورئ. اصلا په غرب کې اروپا کې د ښځو حقوق تاسو وګورئ، مخکې لاغه دی یو غلام په توګه ښځې ته قتل کېدل. خو وروسته چې کله فیمینیستانو مبارزه پیل کړه، ښځو د خپل حقوق ترلاسه کړل. ولی اسلام څوارلس سوه کاله مخکې یعنی دا حقوق ورکړي ول. ولی بدبختانه دا چې موږ په افغانستان کې حاکمان دي دا حقوق که هغه د تعلیم حقوق ده، که هغه د کار حقوق ده، دا چې دوی ورته نشي کولای د اسلام په اصولو کې چاپیریال ورته آمده کې، دا خو نو د اسلام ملامتیا نه ده، دا خو د دین ملامتیا نه ده. دا خو راګرځي مونږ په خپله ته راګرځي، بیا مونږ او تاسو په خپله اسلام خو نسو ملامتوای. وره اسلام کې هیڅ عیب نشته، هر عیب چې ده په هغه په مسلمان کې ده. نو ایما ادب دا په ټوله کې دا ده غربي
نسخه مې راوړله، کار ونه کړ. مومن صاحب لطفاً لنډ چې یو دقه وخت لرو، لطفاً لنډ چې یو دقه وخت لرو، داغلي پتنګ نظر مخلوم لطفاً لنډ. مننه مومن صاحب، فکر کوم چې ساسي خبرې قطع شوې. اغلی پتنګ که تاسو راشم تاسو ته لنډ وای، څومره اوس په کار ده هغه افغان مېرمنو ته چې افغانستان دننه دي یا بهر دي په دې برخه کې کار وکړي، تر څو افغان نارینه قانع کړي چې د افغاني او اسلامي اصولو برابر د دوی حقونه ورکړي؟ ډېر ساني وخت لري.
کورې زه فکر کوم چې افغان او میرمن او همیشه خپل غږ پورته کړی دی او اوس څه شی په کار دی؟ هغه فیلی واکمنۍ ته کار په کار دی چې په خپلو پالیسیانو کې باید بدلون رامنځته کړي. که چیرته دوی غواړي چې واقعا افغانستان پرمختګ وکړي او رښتیا د افغانستان هغه خپلواکي غواړي چې دوی ولماندي او ووایي چې رښتیا افغانستان خپلواکی دی، نو د افغانستان د میرمنو لپاره خصوصا هغه حقوق چې اسلام ورکړی دی هغه دی ورکړي، او د افغانستان میرمنو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي او وشي کړی چې د خپل ورونو د څنګ سره اوګه پوګه باندې ودرېږي او خپل کار ورسره.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو، تر بل پروګرام خې چاري ښه وخت.
مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې د هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې. همدغه وخت د بیا هم سم نه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالی خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما د سې ده کې زما په چلو شغل وزارم، اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته زور اون کې ده.
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حکومت هغه نخری شروع کړی دی چې بیخي ختمېدونکی نه دی.
خونځي هغه برګر مې ډېر یادې کې څه کړو ډېر زیات زور څخه پېنت څومره مزادارو خپل سنفیار سره به یو چاته کړو
مالور غانې په فور ناشتي دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
د ورځې د تازه پیښو او خبرې